نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي روري دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینهو یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلی. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالف ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښ و. د بیان په اساس د اسرائیلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکم شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی په اړه وایي
کله زموږ د زراعتي محصولاتو وختي لارې بندې شي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زموږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهیي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغېزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي شدید جنگ و خلک ټول بې ځای شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات غواګانې بېزې دا ټولې لګېدلې دي، مړې شوي دي.
اسرائیلو له نن سهار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي، سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې مخالفت کړی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله و تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلي دي. د انجینر الکوزی په وینا د اووه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډیر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولې له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات وو د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ د زراعتي محصولاتو وحشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې کله یو غلام خان کې مشکل جنګ و سند پټان چې دغه شانتې انګور اډه 8 میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د څه کم 2 میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 601 میلیون ډالر څخه زیات دی. د ماهیرود بندر له لارې افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنۍ مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران سهولتونه راوستلي دي او زموږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات زیات شوي دي د ایران نه.
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
لننګرهار ولایت سیمه ایز سرچینې وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفي ډول جګړه روانه وه. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلاله په سیمه کې لغره څخه خویدلی و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو آئینی شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیز شو د کورون یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدل دي مړي شوی دي خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو فعلی د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي کې سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. اوس هم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبانو پوستې ژوبلې چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه. خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم په نیمروز ولایت کې د ورېښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې 2 ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی دی. په ایران کې یو شمېر پخواني پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربېره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمېر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یوه تنظیمونکې او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
بر... افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی، نو موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډېری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوې کمپاین د هرکلي تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربېره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شایدی چندین
لبد مرغه موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران تلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دي او په لومړي ګام کې به د ایرانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بېرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هېواده وباسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساعت.
د اسرائیل پوځ د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولي. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرائیل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانې ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونو داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرایلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې ریپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف گالان د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایمې زغروالې لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دي. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لرې کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ دایم قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مځکني برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګره ګڼل کېږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشته څارونکي ډله وایي د لبنان پولې ته نږدې د سوریې په یوه سیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوي دي. د دې خپلواکې څارونکي ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یو ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوو سوري ملکي وګړو په ګډون و ایران پلوه ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي په وروستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو له ویرې له لبنان څخه شاوخوا 30,000 کسان سوریې ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونه او ملتونه له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکي ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د د وال سټریټ ژورنال خبریال د پښتنې په ځواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست ویم. ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو د راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوي. دغه وسایل د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته یې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو، پروسس لوخي او نور وسایل وویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو 2,500 امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به د دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې استفاده کوله، هغه ډیر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډیر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدل. خو د دې په استعمال سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، قرطو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیره محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوي وسایلو سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بیوی د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نور هم تقویه شي، نور هم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلکو ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسانو ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه 40 کسانو ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 800 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترې د مستو، پنیر، قروتو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
وار بشو هلمند ته. د هلمند اوسیدونکي د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بې کیفیته تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له امله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو پمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورسره کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب دی له دغه وجې دغه وسایل خرابېږي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبدالظاهر وایي اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل موږ ته دغه وز داسې ډېر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادۍ کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وایي په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډېر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خرابو تیلو له امله انجن خراب سی.
خلک داسې هم نه دي چې هر څوک په یو ډېر تکلیف سره په ډېر خواري سره به موټر ځان ته وسایل اخستي. یو ماشل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. مګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثره وسایل داسې چې اوس تاسو اوس مستران باندې پوښتنه وکړئ د اکثرو کومونه خراب شوي دي. د ټول ماشین سیستم یې خراب کړی دی. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایزه، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د ګازو او نیپتو مدیر معاون عبدالحمید شرافت بیا یاد مسؤلیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې ډېر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه له لارې موږ دا تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ په موږ بند کړو. که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت دی هغو ده. نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول هلته تر نرمو سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرمو او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسي څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلامه کچیری د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپنا درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپنا نه در رسوي، که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته، په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار بسېره په سرپنا نشته، نو دا په ګرده پټاټو کې ژوند کوي. یعنې یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کچاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپنا نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپنا ورسي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری ور هغه ته هم به دوا ور کوم مرسته کوم کړي دي. مده او مونږ غریب خلک یو، تر مونږ نه چولې ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی شرټولې دل هو غریبي او غربت او خپلاو درد درد تل دي. مسو کو نه لاده او رحمي په مونږ باندې قانون باندې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوي نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شک قرباني لري. اتل بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې باندې کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وایي دا مې ډیر زوروي چې مور به مې زما د احتیاط له امله زړل.
کلا ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې وکړي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، حاجي به مې ژړل. ډېر خپه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مورکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي، خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوځي، هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښي ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه م خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نسي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې دي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ. ها،
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې
د کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایډن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او محتاجینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د غواخونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشې او نشي ګولۍ استعمال ډېر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډېره سوې ده. خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو ګواښ مخ پر ډېرې دوده. مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشي ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډېرې دوده. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشي موادو قاچاق کوي، جرمي ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لویو هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډېر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډېر وزنکي مواد دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو پیوندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د خیخې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسی، یو په کورونی کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګند شوی چې خیخه او هیروین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو. خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خیخې معتاد شو. فرید په کورانی کې د ټولو بدمرغیو او بی اتفاقیو لامل خپل ځان بولی.
د کات مردم رفتن میتونم سر مادر خوام
د خلکو منځ ته نسم ورتلای، پر مور او پلار خویندو به می بد ګمان کاوه، خویندو ته به می اجازه نه ورکول شي د کوره د باندې ووزي. په هر کلی کې به نجونې کورس او درس ته تلې، زموږ په کلی کې هم ټول نجونې تلې، خو ما به خپلې خویندې نه پرېښودلې. فکر به می کاوه چې امکان لري خویندې به می له پردوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولی او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د متادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې موتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډېرې معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
لکورنی او دوستانو څخه لري دي، معتادین څو ورځې لکورنی څخه لري دي. دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي، او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د خیخي استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د خیخي او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میور چې ځوان بیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت او شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کړه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطري وار دی. ته خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشئی موادو ته مخه کړه. دای چې تر نشئی مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 15,000 افغانۍ نه په خبره برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشئی موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشئی موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل او چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه به پړه پسې خبرې به وي. نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را ته نشي ته محکم ول می چر سو ول مکتب ته بدلم لیار کی بمرګر غدا ناسو مو یې سره بکی نستم او هه چر سو حل و حل درجم سیم کوم تم سیم پوری می چر سو حل ان بعد به پش شام مختش تقریبا تکا لکی نش شای استعمالو وی وخت که هنو پیدم ول جی سری د یو خن یو غور کی د تر ته بیا د سی درد در کی چې مغه درد بیا جوړی دونی ما ته دا مشکل پخ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه د پیغور دی دلای ما بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حق یې، بس په حق به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکړې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حق و ما به شی وخت وم، سره نهختي به سره بد بم، سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وم، صحیح حساب یې رکوم. ذهن ورته ویل چې نه دا غلا کوي یا سی داسې کوي، نور صحیح لکوم. هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. فکر وبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې. نه نو کله شیشه مې شروع کړله، ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناست به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغه مې متول. مغې د ډار له وجې ما ته نه شو لویله چې ته نیشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېره ستونزه سره مخ وم. مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بس لکې نیولې و، زلکې د هغه کیسه ستلې وه، ما ته یې نه شو لویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته، تقریبا یو درې کاله کېږي. دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، هغه پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18,000-19,000 داسې درهم مې جوړول. یو لس ورځې کې مو بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړې ده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړې ده، د بدني اوبه وکې اچوله. اوبه سره مې مکس کړله، هلته مې تیستلم. یو مې غوړه پم تیږه داسې مې وړله، ویلې چې مبتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم مواد یې رانه وبسل. چې رانه وبسل، جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، یې تخلاص کړم. ترخه خاطره خو زه دا لرم کنه، کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بسترې معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. پایز د سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې کېږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي، دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسېږي، امینوتیک مایع وي، چې د هغه کې لامبو یا شناور ده، دغه ماشوم بدون د مایع نه ده هغه ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو، هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کې ام د ماشوم دی او سه دو ځای باندې چې هغه رحم دی مور د هغه مایا منیتی کې او بودی چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپله میرمن کور ته بوزي خواښې یې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغه توشکه که نه
نه موری زم چه نه وقت ده شریفی ته وایا چه جیر غوطه طوله که چه کور ده زو
ده یاواری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام.
سنگ خبره ده؟
خبره ده ده چه شریفا نور ساسی کره نزی.
اوهو ولی نرازی هم دومره ملمسیای باز ده دوی میاشتی وشولی
نوره شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیښ کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه هم خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کړې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو انسانه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
Thank you.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري په دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بله چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولېګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژر راته ووایا د څه شي زیری دی؟
زه یې ولې درته ووایم، خپل به یې ویني.
السلام علیکم مورکۍ، ستړی مشې؟
ته جاوید یې؟
هو مورکۍ، زه جاوید یم.
وای زویا، قربان دې شم، ته راشه چې ښکل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشې، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا، دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
جانې، دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکم. موږ هم په شفاخانه کې بستري که، شکر دی دا دی روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مې ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره به په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو اترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
دشکرے ڈوڑے دی گرما دم
پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی